شما تسلیم میکنم، خوش آمدین.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوله چې په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تېرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه لرو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان نه وباسي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. نړیوال هڅه کوي د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ اور بند وکړي، خو د دې هڅو سربیره د ناګورن قرباخ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان نه وباسي. ترامپ دا خبره پرون په یو ټویټ کې وکړه او وی ویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمیر زړور سرتیري او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د سولې د هغه تړون له مخې چې امریکا د روان کال د فبروري په 9 د طالبانو سره په قطر کې لاسلیک کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې یعنی د راتلونکي 2020 کال تر نیمایي پورې له افغانستان ووزي. د دې په بدل کې طالبانو ژمنه کړې چې ترهګرو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. ولسمشر ترامپ دغه ژمنې داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم 1 میاشت پاتې ده. د نومبر تر 3 مخکې نظر شمیرنې ښیي چې نوموړی له خپل ډیموکرات سیال جو بایدن څخه وروستی دی. د ترامپ له دغه ټویټ څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي وو چې امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. اوبراین په لاس ویګاس کې پرون په نیوادا پوهنتون کې وویل کله چې ترامپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10000 زیات و. نن دا شمیره تر 5000 ښکته ده او د راتلونکي کال په لومړیو کې به 2500 ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي اکثریت افغانان غواړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا خبره پرون له دوحې د یوې ویډیویي کنفرانس له لارې د شیکاګو د پوهنتون په پرسن انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وکړه. خلیل زاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وښوده او ویې ویل د ده په باور طالبان د خبرو په اړه ډېر جدي دي. هغه زیاته کړه چې ډېرو داسې ګمان کاوه چې طالبان به د افغانستان د دولت سره د خبرو د میز تر شا کینني او یوازې غواړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یو موافقه وکړي، خو اوس عملاً وینو چې دوی خبرو ته ناست دي. ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده، خو د دې یادونه هم وکړه چې د روان 2000 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو د غړو تلفات کم شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. د عبدالله عبدالله د نننیو لیدنو کتنو په اړه د هغه سلاکار او د رسنیو د دفتر مشر مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل
له صدر اعظم او د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به وګوري او په ورته وخت کې به د مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند د دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې وکړي.
ښاغلی عبدالله د سیشن به پرز له کابل نوې ډلی ته ولاړ. د تېرې اونۍ اسلام آباد ته تللی او دا سفرونه داسې وخت ترسره کیږي چې طالبان په دوحه کې د افغان دولت له پلاوي سره د سولې د خبرو پر طرز العمل خبرې کوي. دا خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوي او په پرانیستونکي غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه واخیسته او ویویل داسې سوله باید وشي چې د هند پر ضد له افغان خاورې استفاده ونه شي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په ترڅ کې تمه ده چې نن موجهای امول اباسین څپې سره لوبه وکړي. پرون شاهین اسمایی د سپین غربازانو لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. دا لوبې 2 اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوې دي. خبرونه لازم دی رادیو اوري. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېټانیا د 4 امریکایي برمتو په وژلو تورن کړل. الکسا الکساندرا کوټی او الشافیول شیخ بنند ویرجینیا په الکساندرا کې فدرالي محکمې ته وړاندې شي. د دایش یو باندې د دوه کسان هم له ادا سره سم پکې وو. په عراق او سوریه کې په 2014 میلادي کال کې د دوه امریکایي خبریالانو جیمز فولی او سټیفن سوتلوف سرونه له تنې پرې کړل او همدارز د دوی دوه همکاران پیټر کسایک او کایل مولر وژل. دایش د دې کسانو فلم هم اخیستی وو او په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی وو. د امریکا د ملي امنیت لپاره د لوی څارنوالي مرستیال جان ډیمرز په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل
د نن ورځې اعلان د ډیرو کلونو سخت کار نتیجه ده چې د امریکایانو لپاره عدالت تأمین شي.
د داعش د دې بانډ مشر محمد اموازي چې په جهادي جون مشهور په 2014 میلادي کال کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. نړیوال هڅه کوي چې د هرمن انسان او اذربایجان ترمنځ اوربند وکړي. خو د دې هڅو سربیره د نګورنه قرهباغ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. په ایروان کې پوځي چارواکو پرون وویل د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو د اذربایجان لوی برید د نګورنه قرهباغ په لرې جنوب کې په شاتم ولی دی. دا سیمه له ایران سره ګډه پوله لري او په وروستیو ورځو کې دلته سخته جګړه روانه ده. د سپتمبر له 28مې چې جګړه پیل شوې دواړو لورو د لسګونو ملکیانو په ګډون د لږ تر لږه 300 کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. اذربایجان بیا د پوځي تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. داسې باور دی چې اصلي تلفات به تر دې ډیر زیات وي. اذربایجان او ارمنستان دواړه نګورنه قرهباغ خپل خاوره ګڼي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پرونه کې به واورې چې په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تیرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې یوه هم ستره لاسته راوړنه د نجونو زده کړه ده. خو په غزنی ولایت کې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځي نشته.
موږ له دولته غواړو چې موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې وکړو. تعلیم یافته سو ډاکټران سو یا انجینر یا یو شل موږ نه جوړ سو.
د خوست فرهنګیان بیا د خپل سیمې د فرهنګ او هنر خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د خوست اتن او د خوست لاسي صنایع د ټول هغه د هنر د وګونو اصناف بلابلې برخې چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندي کول په موږ لازم دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ جرمني او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني مسموم کړی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
په خو به یو مامور صاحب سیاو استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده و دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیدي.
که د کمپیوټر په اړه غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ د جون په شیبو کې اونیز خبرونه مهیروي. د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونه سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې یو ځای در تخبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار امیر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته د اندېښنو مسله پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په دې کانفرنس کې یو شمېر ښځینه افغان فعالانو د انټرنیټ له لارې پکې برخه اخیستې وه. پر دې خبرې وشو چې امریکا او نړیواله ټولنه د اوس لپاره او تر سولې وروسته څرنګه کولی شي چې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ وکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د برخې مسؤول سکاټ وردن د دې غونډې د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانستان په حساسه مرحله کې دی.
له 2001 لومړي کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او یو شمیر نورو مشرانو مخامخ خبرې له طالبانو سره په دوحه کې ادامه لري. یو اصلي او د اندېښنې وړ مسأله چې د دې مذاکراتو په اړه مطرح شوې دا ده چې هغه حقوق او ازادۍ چې ښځو د طالبانو له رژیم وروسته ترلاسه کړي دي څنګه وشي.
شغلی وردن زیاته کړه چې اوس ښځې وزیران دي، والیان دي او ښاروالان شوي دي. د پارلمان او ولایتي شوراګانو 15% دوی دي. ښځې تجارت کوي او په امنیتي سکتور کې شامل شوي دي. د وردن په وینا دا ټول حق حقوق دي چې خلک وایي د وی تلپاتې سولې په چوکاټ کې باید خوندي شي. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوه د امریکا د پراختیايي ادارې مسؤل جین مکګی وویل د شوزو انزوا د نارامۍ سبب کیږي.
There is no such thing as sustainable development without inclusive development.
لا ټول شموله پرمختګ پرته د تلپاتې پرمختګ پنوم څه نسته. په افغانستان او د نړۍ په هر بل ځای کې د شوزو انجونو منځوي کول د دوامدار پرمختګ پر ځای چې افغانستان ورته اړتیا لري نه آرامي رامست کوي او په میراثي پرېږدي.
اخلي مکی دا خبر هم وکړه چې یو ښکارا توپیر داري چې د افغانستان په پارلمان کې په 2013 کال کې د شوزو فیصدي وبشتو ترسیش د افغانستان د شوزو د چارو د وزارت سرپرستی حسنی صافی ټینګار وکړ چې د دولت په بیلابیلو برخو کې د شوزو ونده د پام وړ ده او باید داسې لاسته راوړنی حفظ شي.
نن چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو زه فکر کوم چې موږ په یو حساس پړاو کې یو او موږ باید د خلکو او د افغانستان د حکومت په استازیتوب ټولې هغه لاسته راوړنې چې لرو یې خوندي کړو.
حسنی صافی بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د دولت په پلاوي کې څلور تکړه میرمن شته او دوی چې کومه تجربه لري کولی شي چې د ښځو ښه استازیتوب وکړي. په دې غونډه کې له طالبانو سره د دولت د پلاوي غړي او د بامیان پخوانی والی حبیبي سرابي هم برخه اخیستې وه. له دې دا پوښتنه وشوه چې طالبان دې ته چمتو شوي دي چې د ښځو اندېښنو ته غوږ ونیسي او د ښځو د موضوعاتو په اړه انعطاف ښکاره کړی دی که نه دی. اخلی سرابی په جواب کې وویل
موږ تر اوسه په هغه اجنډا کې نه یو داخل شوی چې د شوزو د حقونو په اړه کې خبرې وکړو. د شوزو حقوق او موضوعات باید په اجنډا کې شامل وي دا له طرز العمل سره ارتباط نه لري. موږ تر اوسه د خبرو طرز العمل نه دی نهایي کړی.
طالبانو د خپل واکمنۍ په وخت انجونی لزده کړو به برخې کړې وي د کار اجازه نه ورکوله خو اوس وایي چې دوی د شوزو حقوق د اسلام په چوکاټ کې افغاني کلتور سره سم مني.
و امر دل چه په قطر کې د سولې خبرو په ترڅ کې د افغان خزو حقونو ته چپتی رو لاسو کلونو کې تر لاسه کړی دي اندېښنو مسله پروند امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شو. په افغانستان کې خزو د حقونو د تر لاسه کولو په برخه کې و هم د جونو د زده کړې مسله ده چې د ویستر لاسته راوړنې په توګه یادیږي. په افغانستان کې په تېرو 19 کلونو کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تللي خو بیا هم دا ستونزه په ډېرو سیمو کې په خپل حال پاتې ده. په تېرې بیا لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې یو هم غزنی ولایت دی. ویل کېږي په غزنی ولایت کې په 10 ولسوالیو کې د نجونو هیڅ یو ښوونځی نشته او له 15 ولسوالیو څخه بیا له 12 ټولګي هیڅ یو نجلۍ نه ده فارغه شوې. د پهنې ریاست چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په تر لسو زیاتو ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیولې. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي زړه یې غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي خو د جګړو له امله د دوی په سیمه کې د نجونو ښوونځي نسته. دولت او وسلوال جنګیالي دې زموږ پر حال رحم وکړي.
کلونو کلونو جګړې روانې دي. مکتبونه نسته. ټول نجونې او هلکان هم دا هیله لري سي په قرباغ کې مکتبونه شروع سي. موږ له دولت غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړو او تعلیم یافته سو ډاکټران سو یا انجینر یا یو شل موږ نه جوړ سي. موږ څو پورې داسې په تیارو کې ژوند کوو. موږ راتلونکی خراب سي. آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادیه نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي.
اکثریت قاطع اکثریت انجونی دی، یعنی 100% دغه تعداد انجونی تشکیلوي چې په یو تعداد زیات ولسوالیو دی غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شامل کړي.
تقریبا دولسو شاوخوا کې له قاطع ممانعت سره مخ شو موږ، او دلیل هم د دې ممانعت د مسلح مخالفینو نارضایت و هغو هم دلته دې پروژو ته خنډونه ایجاد کړل. هیله ده چې دا دلایل له خپل ملت سره شریک شي. دوی ولې د مکتب ممانعت ایجادوي؟
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرمبللي. مدني فعالان بیا د ښوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو وراچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست من هستی و مسئول ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي. منډه یې نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنها پوهنې ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډېر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه حجاب سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. د غزنی مرکز اړوند امیر محمد خان د عالی لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړې، له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کریم راغلی ده، د موږ پیغمبر هم په تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو. خو که ښځې وي په مکاتبو کې، وي معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري، چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کېږي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې شوې. پرون په خوست کې د هنر د نړیوالې ورځې په پار غونډه او د یو شمېر خوستیو خطاطیانو، انځورګرو او هنرمندانو د آثار نندارتون جوړ شوی و. په دې پروګرام کې فرنګیانو وویل د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره هم د دې سیمې د هنر، موسیقي او کلتور د نورو برخو اساسي بډاینې او پرمختیا ته پاملرنه نه ده شوې. هنرمندانو له افغان حکومت وغوښتل چې د بازار موندنې په ګډون د دوی ته د هنري فعالیتونو په خاطر مناسب شرایط برابر کړي. له خوست د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل د غونډې ته ورغلی و.
خوستي فرهنګیان غوښتنه کوي چې حکومت د دې سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ د غرمې وروسته د هنر د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د یو هنري نندارتون او تر څنګ د خپلو هنرونو د یو شخصي کتنځي په پرانیسته کې خوست د هنر او فرهنګ له اړخه شتمنه سیمه وبلله. د ټولنیزو علومو ماستر استاد سپین روان نورزی آزاده راډیو سره په خبرو کې د خوست د لرغوني فرهنګ ځینې برخې داسې یاد کړې.
په خوست کې د تمثيل په برخه کې موږ ډیر ښه هنرمندان لرل، لکه مربیک دی، شالو مختار، دوی به ډیر ښه تمثیل وړاندې کولو. دلته به د شورای په نوم فلبدیها شیرونه چې هغه د ځانګړي موسیقۍ سره وغږېدل، همدا ډول دلته د خوست اتڼ او د خوست لاسي صنایع، دا ټول هغه د هنر د وګونو اصنافو بېلابېلې برخې دي چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندي کول په موږ لازم دي.
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوي هنري نندارتون کې یو شمېر خوستیو خطاطانو او انځورګرو خپل جوړ شوي لسګونو آثار چې د دې هیواد د فرهنګ او تاریخ خودنه کوله ننداري ته خیول. خوستی انځورګر او خطاط روشان وایي:
موږ سره د هنر په برخه کې حکومتي چارواکو هیڅ مرسته نه ده کړې. موږ هر بار بار دا غوښتنه ترې کوو ترڅو زموږ هنر ته پیاوړتیا ورکړي او پرمختګ ورکړي. موږ د دوی څخه غواړو چې موږ ته یو شخصي نندارتون جوړ کړي ترڅو زموږ آثار پکې خوندي پاتې شي.
د محمد اسماعیل زدران په نوم یو انځورګر او خطاط چې له دوه درشو کلونو راپودې خوي زر لاسی او هنری تابلوګانې جوړې کړې او د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت یې په شخصي لګښت خوست ښار کې د خپلو هنرونو کتنځای پرانیست وایي:
د مونو محمد اسماعیل زدران تقریبا چې زر آثار مې په دوه درشو کلو کې جوړ کړې دي چې په هر یو آثار نه شپږ میاشتې، پنځه میاشتې، دوه میاشتې وخت لګېدلی دی. او دا د هنر د برخې د خطاطي، خکا خاکی خط نویسی رسامی نقشی میناتوری میماری یعنی مطلب دا چې په هر برخه کې بیل بیل کور کړی دی او داس اثر مې جوړ کړی دی چې تقریبا 15000 روپیه خرڅامه پکړی دی 1 لک روپیه خرڅامه پکړی دی د په خاطر چې د خیس خلک ته هنر د وښایم خط نویسی سره مینه محبت پیدا شي د هنر کتب سره مینه محبت پیدا شي
د نور هنرونو په خوا کې په لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې موسیقي نه یوازې اوږده مخینه لري بلکې پریمان مینوال لري سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقیان د سندرغاړو ستونزو ته په اشاره وایي
لوړ پوړو چارواکو نه مده هیله ده چې هنرمندانو ته توجه وکړي په هر بحث کې هنرمندان چې دي دا ډېر پوتې دي بالکل تشویق نشته فیسټیوالونه نه دي ته نیولې شوي داسې ورځې نه دي ته دایر شوي په دې هیله چې داسې ورځې د هر وخت وي فیسټیوالونه دې وي هر وخت داسې ورځې جوړ شي چې هنرمندان تشویق شي د خپل هنر سره مینه پیدا شي
بلخوا د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب وایي دوی د فرهنګ د پرمختیا لپاره خپلې هڅې کړي خو په دې برخه کې به ډېر پرمختګ هغه مهال رامنځته شي چې په دې ولایت کې فرهنګي زون جوړ شي د خوستوالو په منځ کې د پخوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانېدلي چې د هنر موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه څرګند کړي د خوستیو فرهنګیانو په وینا د دوی د مکررو غوښتنو سره سره هم حکومت او مرستندوی ادارو د دوی د ستونزو حلولو ته لازمه توجه نه ده کړې
د خوست فرهنګیانو د ستونزو او غوښتنو په باب مو واورېدل فرهنګیان د خپل سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو عصمت څاروان د یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستې او مهمې برخې راوړوي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له طالبانو غواړي چې د هیواد په وسلوالو ځواکونو کې مدغم شي او د داعش یا اسلامي دولت د محوه کولو لپاره په هلو ځلو کې برخه واخلي د بلومبرګ خبرونې پر اساس په هغه صورت کې چې د قطر د سولې خبرې پرمختګ وکړي د ولسمشر غنی دا څرګندونې د افغانستان د دفاع او امنیت لپاره د دغه هیواد د حکومت لومړنی ښکاره لیدلوری ښیي ښاغلي غنی د دوحې د شړو او بشري مطالعاتو څېړنیز مرکز ته وویل له طالبانو سره د دې لپاره د سولې غوښتونکي دي چې که دوی په افغان ټولنه کې جذب او مدغم شي د افغانستان حکومت به په دې وتواني شي چې د اسلامي دولت او القاعده لالوی شبکې وځپي خو دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو یوه میاشتې دیږي مګر لا هم دواړه خواوې نه دي بریالۍ شوي چې د رسمي خبرو لپاره ایجنډا او کړنلار جوړ کړي بلومبرګ خبرونه د داعش پر ضد د طالبانو د همکارۍ په اړه د ولسمشر غنی څرګندونې له دې کبله مهمې ګڼلې چې ځینې کتونکي باور لري چې د امریکا او طالبانو د موافقې په نتیجه کې داعش ته لار پرانیستل کېږي چې ځان ته نور جګړه مار پیدا کړي د دغو کتونکو په منځ کې یو هم د واشنگټن د نړیوالې پالیسۍ د مرکز د جنوبی آسیا شنونکی کامران بخاری دی دی باور لري چې د فبروري د 9 نیټې موافقې د داعش لپاره ښه فرصت برابر کړی چې وسلوال جذب او جلب کړي ډېر نور هم فکر کوي چې د طالبانو هغه عناصر چې د سولې او یا له امریکا سره د موافقې مخالف دي شاید داعش ته واوړي خو له دې سره سره ډیپلومات مجله وایي چې افغانستان له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې فرصت موندلی دی د ډیپلومات د لیکنې د لیکوال جان ایلیف په باور له افغانستان د ځواکونو له ایستلو سره د امریکا موافقه او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د اوږدې او ترخې شخړې د پای ته رسېدو زمینه برابره کړې ده د ډیپلوماټ لیکوال وای که خبري اترې بریالي شي د شیر راتلونکي لپاره به د افغانانو هیلې په حقیقت بدل شي لیکوال باور لري چې که په افغانستان کې سوله راشي د دغه هیواد د خلکو وضعیت به ډیر بدل او ښه شي لاری رو ماشومانو ته به د زده کړو چانس پیدا شي لاری به پرانستل شي پانګونې به ډیر شي او خلکو ته به د کار او روزګار امکانات ډیر شي
ازادي رادیو اوري په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کار نه کولو احتساب نن پنځمې ورځې ته غځېدلی. ډاکتران او روغتیایي کارکونکو وایي څو میاشتې ورته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. کلینیکونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل او نور طبي وسایل نه رسیږي او دوی نشي کولی چې د ناروغانو سمه درملنه وکړي. دغه احتساب هم په همدې خاطر پیل کړی دی. له ازادي راډیو خبریال روح الله انوري را سره وصل دی. انوري صاحب، ولې د دغه احتساب د دومره غځېدلی دی؟
نوری صاحب، د نورستان صحي کارکونکي او ډاکټران دا پنځمه ورځ ده چې احتساب یې پیل کړی دی. هغوی وایي چې تر اوسه پورې د دوی غوښتنو ته یا دوی چې کومې تنخواګانې بندې دي هغه دوی ته نه دي ورکول شوي، نو ځکه احتساب پنځمې ورځې ته هم غځېدلی دی. او دوی وایي چې تر هغه وخته پورې به دغه احتساب دوام وکړي چې تر څو پورې دوی ته معاشونه نه ورکول شوي. په بستر کې پرتو مریضانو ته چې کوم دوی هلته بستر کوي په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې، هغوی ته خوراک او څښاک غم نه شوی. همدارنګه دوی وایي چې دوی سره قرارداد شوی چې په کال کې به 40% تنخواه د دوی زیاتېږي، 50% نورې اضافي تنخواه به دوی ته ورکړي. خو تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي شاوخوا کې چې دوی ته دغه اضافي تنخواګانې نه دي ورکول شوي. د هغې سربیره څلور میاشتې کېږي چې دوی ته خپل هغه اصلي تنخواه هم نه ده ورکول شوي.
انوري صاحب، د یکشنبې له ورځې دا احتساب پیل شوی، په دا 5 ورځو کې د دوی سره چا کتلي، د دوی ستونزې چا اورېدلې دي؟ هلته خو ډیر لوی مخلوق ده، روغتیایی برخه کې به ډیر ستونزې راپورته شوې د ټولو کلینیکونو او روغتونونو له تړل کېدو سره.
بله، دوی سره د نورستان والی همدارنګ معاون دواړو کتلي دي، خبرې د دوی ورسره شریکه کړي ستونزې. همدارنګ د نورستان د والی مرستیال محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دا ستونزې ټولې ریاست جمهوریت ته لیږلې دي، همدارنګه امنیت شورا ته لیږلې دي، وزارت د عامې روغتیا وزارت ته لیږلې. خو تر اوسه پورې داسې کوم فشار په وزارت او په همکار موسسه چې هیډ په نوم باندې یادېږي هغې باندې نه دی راغلی چې دوی ته دغه تنخواګانې ورکړي. نوري صاحب،
تاسو چې له دوی سره خبرې
وکړي،
بلې، تاسو چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي، ولې روغتیایي ستونزې جمهوري ریاست ته استول کیږي یا د افغانستان د ملي امنیت شورا ته؟ مسؤول مرجع اداره خو د افغانستان روغتیا وزارت دی، په کابل کې مسؤول لري د روغتیا وزیر دی.
بل مونږ چې دوی سره خبرې وکړې وی چې مونږ څو وارې وزارت دغه ستونزې رسولې دي، خو هغوی په کوم اقدام نه دی کړی. وی چې مونږ مجبور شو چې رئیس جمهوری او امنیت شورا سره خبره شریک وګو. وی دا زموږ مجبوریت چې مونږ دوی دغه سره لوړ مقامات سره خپل خبره شریکه کړو. خلک ډېر ستونزې لري. نوري صاحب، هر ساعت مونږ ته ټلیفونونه کوي، خلک شکایت کوي چې مونږ راغلي وو کلینیکونه بند دي، ډاکټران نشته دي، کوي هم کار نه کوي. او هغه مو چې ډاکټران دی او چاته چې څلور میاشتو تنخواه ورنه کول شي، ډاکټران وایي چې موږ ته قرضونه دی را باندې د خلکو بازار کې نشو ګرځېدل، نو مجبور شو چې کاربندي زمیلان کړو.
بله، روحل انوري له کوناړه د ازادي راډیو خبري حالت تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، وامه وردل چې په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کار نه کولو احتساب پنځمې ورځې ته غځېدلی، خو تر اوسه پورې چارواکو د دغه احتساب د پای ته رسولو لپاره داسې چې موږ واورېدل کوم اقدامات نه دي شوي. موضوع هم د افغانستان جمهوري ریاست او د ملي امنیت شورا ته راجع شوې ده چې دغه احتساب پای ته ورسوي. له دغه احتساب سره په نورستان کې هم ډېرې روغتیایي ستونزې راپورته شوې. له دې مخکې هم نورستان د روغتیا او نورو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ و. او اوس همی ونړیواله موضوع، جرمنی او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم کړی. احمد شیبر ته بغوښ شو.
وروسته تر دې چې په هوا کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی، جرمنی او فرانسې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په دې پیښه کې لاس لري. ناوالنی په جرمنی کې دی او په شکې دوه دی. دی د اگست په میاشت کې د نوې چوک په کیمیاوي موادو مسموم شو. روسیې ویل دي چې په دې پیښه کې لاس نه لري او په دې برخه کې ماسکو د نړیوالو د فشار سربیره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د چهارشنبه په ورځ په برلین کې پارلمان ته وویل چې روسیه باید مخالفت ونه کړي.
دا ښکاره ده که دا قضیه حل نشي او اړین معلومات چمتو نشي، نو ممکنه نه ده چې پر هغو خلکو چې په روسیه کې دي بندیزونه ونه لګول شي. روسیې ته به دا ښه لارښوونه وي چې اجازه ورنه کړي چې خبره تر دې بریده مخته ولاړه شي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان اف لیدرین په یوه ګډ بیان کې وویل چې دوی به خپلو شریکانو ته په اروپایي اتحادیه کې د بندیزونو په اړه ډېر خپل وړاندیز وړاندې کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل چې هیواد یې له جرمني او فرانسې سره همشغه دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه د برلین او پاریس د بیان متن او لهجه د منلو وړ ونه بلله او پر جرمني او فرانسې تور پورې کړ چې ګواښونه ورته کوي. رویټرز اژانس د دوو ډیپلوماتانو په وینا خبر ورکړ چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یو شمېر غړي به په بندیزونو کې شامل شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان نه وباسي. ترامپ دا خبره پرون په یو ټویټ کې وکړه او ویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمېر زړور سړي او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د ترامپ له دغه ټویټ څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سرلاکار رابرټ اوبراین بیا ویلي چې امریکا په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکموي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي اکثریت افغانان غواړي په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. خلیلزاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وښوده او ویل د ده په باور طالبان د خبرو په اړه اوس ډېر جدي دي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې تمه ده چې نن موجای آمول اباسین څپې سره لوبه وکړي. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برتانیا د څلورو امریکایي برمتو په وژلو تورن کړل. نړیوال هڅه کوي د ارمنستان ازربایجان ترمنځ اوربند وکړي، خو د دې هڅو سربیره د نګورن قرباخ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. که خوړی چې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ونیز خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د کمپیوټر موضوع راخسته ده، دا چې ان کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړې دي. خو تر دې مخکې یوه بل موضوع. په واشنگتن کې د پیو په نامه د یو تحقیقاتي مرکز نوې سروې ښیي چې په څو پرمختللو هیوادونو کې د چین په اړه د خلکو منفي نظرونه تر پروسه کال ډیر شوي. دا سروې په 14 هیوادونو کې ترسره شوې. دا چې د دې نارضایتۍ عمده دلیل څه دی، فریبا ظاهر ته بغښ شو.
پیو تحقیقاتی مرکز په 14 هیوادونو کې یو نوی سروې کړی دی چې شی د دې هیوادونو لړلې په استرالیا، بریتانیا، جرمني، هالند، سویډن، امریکا متحده ایالاتو، جنوبی کوریا، اسپانیا او کاناډا کې تر بل هر وخت د چین په اړه منفي نظرونه ډیر سوي دي. دغه مرکز له څه باندې 10 کلونو راهیسې دا ډول سروې غانې کوي. د دې تحقیق لمخې په استرالیا کې د چین په اړه منفي نظرونه تر ټولو ډیر ول. د چین په اړه دا ډول منفي نظرونه د تیر کال پرتل 40 سلنه ډیر سوي دي. دغه تحقیقاتي د ری راپور لمخې په بریتانیا کې د پښتل سوي کسانو درېمې برخې د چین په اړه منفي نظر وړاندې کړی دی چې د تیر کال پرتل 9 امتیاز ډیر دی. د پیو په راپور کې راغلی چې په امریکا متحده ایالاتو کې د چین په اړه د خلکو منفي نظرونه د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د کار تر پیل وروسته 40% ډیر سوي دي. د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کورونا وایروس د چین له ووهان ښار څخه سر راپورته کړ. د دغې وبا له امله د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو لمخې تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 1,500,000 کسان مړه سوي دي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ګډون 6.5 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغۍ اخته سول. د چین په اړه د منفي نظرونو د ډېرېدو یو اصلي لامل ګڼل کیږي. دا سروې داسې مهال سوي چې د کورونا وایروس پر وړاندې د چین غبرګون له پراخو انتقادونو سره مخامخ دی. د پیو د نوې موندنې له مخې په 14 هیوادونو کې چې دا نظر پوښتنه سوي، د سروې سوي خلکو شاوخوا 6% ویلي چې چین د کورونا وبا پر وړاندې مبارزې په برخه برخه کې کافی کار نه دی کړی. تقریبا همدیش مېر خلکو د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي په برخه کې د خپل هیوادونو یا نړیوال روغتیا سازمان او اروپای ټولنې لکړنه هم ناخوش شو دلته. یوازې په امریکا متحده ایالاتو کې 40% پښتل سوی خلکو د کورونا وبا پر وړاندې د دوی د حکومت خبرګون پر څرنګوالي انتقاد کړی او نظرونه منفي شو دل سوی. په چین کې د یادې وبا پر ضد د مبارزې په برخه کې د خلکو نارضایتي د دې هیواد پر ولسمشر شي جین پینګ د باور د کمیدو څرګندوی هم کوي. په منځني ډول 88% سروې سوی خلک وایي چې د نړیوالو مسایلو په برخه کې د ولسمشر شي د کړنو په اړه باور کم او یا هیڅ نسته. خله دې سره سره ډیرې پښتل سوی خلکو ویلي چې تر ولسمشر شي د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ بے باور دي. په جرمني کې د بیلګې په ډول 88% پښتل سوی خلکو ویلي چې د چین پر ولسمشر اعتماد نه لري، خو 89% دغو کسانو پر ولسمشر ټرمپ بے باوري ښودلې ده. بلخوا په نړۍ کې د مشرانو په کچه بیا د چین پر ولسمشر د بے باوري سطح ټیټه ښودل سوی. په دې مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون شامل دي. خو کله چې د چین د اقتصادي ځواک په اړه خبرې کیږي، دا هیواد د نړۍ په کچه ښه وضعیت لري او په ډیری سرویسوي هیوادونو کې خلکو د پښتنې په ځواب کې چین د اقتصادي لحاظ د نړۍ لوی قدرت بللی دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نومنی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقوقونو فعاله اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ یو. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز بز سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته استلاد از ما میشه خوخی فراتر ده، یعنی سل په سل کې موږ نیاز لرو دغه زده کړه ته، تعلیم او تربیته د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس ماستری او همدارنګ شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکی په ځنه برخو کې ماستریانه ورکی او همدارنګ دا دغه شخصي په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې کدا لړۍ د شو غزيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولا چون دلته د دولت قوانين شته او هغه تصراحات شته کول شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لړ زینو کې جوړ کی، کول شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کوله یا لاسرسي ورته نه لري، هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیا دیار لسمه ماده اول بند کې وی چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانېږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخښئ، دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر د افغان تبع حق دی. دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دوی سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي، یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه، تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمينه ورته برابرۍ، او نور همکاري به د خلکو چې لدینم استفاده وکي. همدا رقم اوه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره ترې باید ورکي، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي، دولتونه مکلفیت لري. زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکه، نجونې خودڅکه، چې هلته حتی نارینه او دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې، زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیان هم مجبوریږي چې چیرته که لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم، چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسو خپل خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپل لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل، دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی،
او زما مکلفیت داده چې زه پانتون جوړ کم، زما مکلفیت دولت وی داده چې زه باید مکتب جوړ کم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسه تعلیمی مؤسسه جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر څه شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، په جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپل اول خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ. پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راول، او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړه. دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشب شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي. سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. پنړی کې لومړی کمپیوټر څه ډول او چاره منځته کړ؟
دا اول ځل د فارم سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنې عراق ته یا بکاس ماشين جوړ کړ. به ورسته په 1802 ختم کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ کړ.
کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړي؟
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي دا د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډېر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چې لیک هغه په میاستو تیرې ده، و دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو؟ په
پایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو، بیا یې ارزښت وښنو. ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کیدلو په هکله د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړې. قدر من اوتونکو، انسانان لا مغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي، نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې څیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډېر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې زموږ ډېرې ستونزې حلوي، په پایل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو. کمپیوټر انګلیسی کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلیون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولی تخنیک د پانتون د کمپیوټر ساینس د پانزی استاد سهیل مختار راکوي.
د اول ځل دپاره په څلورم قرن کې د په بابلیون کې یعنی اوسنی عراق ته ابکاس ماشین جوړ کړو. ابکاس د لاسي محاسبه کوله. بیا وروسته په 1420 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و، د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړو چې هغه کولی شو د محاسباتو کې، خو دا ډېر ابتدایي ماشین و. په دې جریان کې ماشینونه ډېر جوړ شو. الکترونیکي ماشین د انیاک په نوم، دا په 1948 کال کې جوړ شو. د ماشین کولی شو چې دا نیوکلیر فزیکس محاسبه کې، نیوکلیر فزیک محاسبات دی 200 کې کول. کدا پلاس باندې انجنیرانو کھڑے وې نو ته تقریبا یو کال وخت نیولو. دا انیاک الکترونیک ماشینو، د توې الکترونیک نومریک انټیګریټر ان کمپیوټر، دا لومړنی کمپیوټر چې الکترونیکی دی او غیر الکترونیکی لومړنی کمپیوټر هغه بکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي، بیا هم استاد مختار وایي.
افغانستان ته په لومړي ځل په 1911 کال کې یو کمپیوټر دی انسټال کو انټر کانټینینټل هوټل کې. هغه کمپیوټر ماډل آی بی ایم 386 د لومړي ځل لپاره. متاسفانه چې د جګړو د مشکلات دوا چنا به په 1993 کې دا مرکز وتړل شو او په 2001 کال کې دا بیرته خلاص شو. یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډیر په خانه راغله 1901 کال نه راغله. مسلک په صفت چې تدریس شي یا د کمپیوټر څنګه کابل پانتون کې د ساينس پانځي کې یو رشته په هیڅ جوړ شو. ورپسې په ننګرهار کې یو څنګه د کمپیوټر ساينس جوړ شو او اوس په تقریبا د ژوند هر اړتیا موږ په کمپیوټر کولای شو پوره کړو.
نن ورځ ټول هغه کارونه چې په کمپیوټر کې کیږي پخوا به خلکو په لاس سرته رسول. لا هم په ځینو ادارو کې لیدل کیږي چې مامورین اسناد په لاس لیکي او بیا یې په دوسیو کې ساتي، چې دا کار له یوې خوا ستونزمن دی، له بلې خوا ډیر وخت نیسي. د کوچیانو د ریاست له کارکوونکي وایي سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کې لیکي غږیدلی یو. نوموړی دغه وخت کیسه هم کوي چې کمپیوټرونه خرڅول.
جالبه موږ ته ډیره زیاته په دې باندې واسي هر څه کیږي. په کې یو مسلې د حل کولو لپاره ته خپل کمپیوټر سره ته کوي چې د سافټویر وروته دي، چې مثلا ته په خپل زندگی کې ډیر نارمل مشکل لري، کمپیوټر سره ډیسکس کړه دستي د حل لار درته کوي. دغه خلک دي چې پوي دي استفاده کوي د گیم لپاره، دغه خلک دي چې هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره، دغه خلک دي هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي. د هر چا اوپینین وسم هغه وخت فرقي. نو هغه وخت کې کچا استفاده کا ورور ما ته قطه کی راک او چې زه فلم کې ګورم مثلا چې شای غټي نشي به ویل. نو سړی راغی او بیا در و هغه د شای لره د سې قاتیږي. خا کمپیوټر خو اول خو منګم په بونځ نه قاتیږي، خو ډیر شان قاتیږي. نو ته چې غواړې په دین په دې چې دا سٹارټ سره کم شي. نو په هغه وخت د خلکو نظر د سی او وست خلکو نظر د سې د مثلا علمي سطح باندې د تراس کنه در نه بوختنه کې چې مثلا ما د دغه شی پکار ده کنه کوم نسل د کمپیوټر لري. د تور د وای فرس کې مثال وم دا تم دا چې ډیر قیمتي دی، څومره رام لري، څومره هارد ډرایو لري، څومره ګرافیک لري، بیا په هارد ډرایو کې زی لري. وس د تراس کې پروفیشنل طریقې سره د نه بوختنه کې در د وای سي مثلا ما د دغه نسل کې پکار ده دومره مشخصات او زه خبرم سي ریټ څومره ده لري نه حتی خبري.
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو وښلي شو، چې یو ته ډیسکټاپ او بل ته لپټاپ وي. لپټاپ له ځان سره ګرځولی شو، خو ډیسکټاپ بیا ځای په ځای خی وي. محمد عارف وحیدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په پایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل. نوموړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیر چی پورته ښکارا شو.
د منګ او خیو هغه د سودینا کمپیوټر راغوخته و، هغه وخت کزه وړکای و. نو ما به څه کته دا گیم او کارټون او هر څه په دې کمپیوټر کې بیا د دې منګه او کی سیو دغه شفخانه صابونه بم پکې کول نو ما ور نه پختنه وکړه سی وروره دا څه شاید ست هر شی پم دی کیږي دا خو واجب خو ده شاید هغه وخت کې خو لپټاپ نو ډیسکټاپونه ډیرو یا ډیر عجیب احساس راته کړي دا به سره غم شي خو بیا دغه مې ربانی و سه هغه کمپیوټر ما ته راکړ بیا ما ته ویل دا خلاص کا سنبل کا بیا خلاص کا بیا سنبل کا نو په هغه شکل سه منګه استا استا په کمپیوټر کې لګ لګ معلومات هغه هغه وخت کې 4 ام بی ریم سم سم به ورته ویل سم یو ایم بی دو ایم بی سلور ایم بی اگر 286 کمپیوٹر ور سرا او بلیک اینڈ وائٹ مونیٹر ور سرا
بیا اوس اوس کوم کمپیوٹر نه جوړی تا
منګ دا اوس ور دا خپل لیپ ټاپ راغله منګ سره دا اوس نو لیټس ماډل ده
او
ایئر بوک ورته وای
تاسو خلاص کی
دا اوس دا لیپ ټاپ منګ جوړو
کدر ته وای چې په کمپیوټر کې کوم کارونه مونږ کولای شو چې هغه ډیر زیات مهم دي البته کارونه خو زیات دي دغه مهم کارونه مونږ لري
د کمپیوټر څه دی اوس د انسان د ژوندۍ سره یو ډیر نږدې مرګره دی په دمه باندې ماشومان گیم کوي سي کارټون کوي سي ټایپنګ پیور باندې کوي سي لیک لوس پز دا کوي سي هغه خلک چې د سواد کچه ټیټوي هغه هم ترې استفاده کوي سي په مختلفو بخښونو کې د خپل د دوکان حساب او کتاب پکې ساتي شي د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي مثال په خوبه یو مامور صاحب سي او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي
کمپیوټر نه څه رقم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی
باید چې همیشه درې میاسه باش پک میاسه بعد داخله شي خصي پاک صفا سرویس شي په کیمیکل او ماده سي دلته موږ ماشين
لرو
هغه خلک څنګه مسلکی وي پاک صفا شي منظم شي هغه نورسته بیا هغه استفاده کوي
نو دا خبر ډیر مصارف راځي چې درې میاسې پاس کمپیوټر انجینر سره
ورو دي ما دي زیات مصارف نه راځي 500,000 روپے خو دیغه نه هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي چې هغه به خرابېږي نه که چیرته سم مشکل پکې مشکل به امرا فسی زیات مشکلات چې د سرویس سره حل کیږي
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم الاتی دای چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زده کوم تاریخ دیوان شمه وطن
دا چې بیل بیل کمپیوټرونه لنجدې څخه وګورو د کابل په نوي ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو هلته داسې دوکان ته ورغلو چې لری څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل د دوکان خاوند ضیاءالحق نومېده په پیل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پختلې دي
په مختلفو مشخصاتو په مختلفو ماډلونو په مختلفو رنگونو په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړیږي د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي
کله چې راته وایي چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته ویلی سو
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کیږي چې جګ مشخصات لري جګ ماډل اوسي کی په آر کمپنی کې
مثلا ښه مشخصات څه ته وایي
ښه مشخصات د پروسیسر د ریم او د دې ګرافیکی کارونه سیدا اجرا کوي د لپټاپ هغه ته ویل کیږي
تاسو ډیر ښه نمونه واخیستل مګر د اریاوي توضیح غواړی تاسو ویل چې کمپیوټر رام ده کنه په دې اړه معلومات راکړه
ریم خو سیدا یو موقتی حافظه ته ویل کیږي او بل هارد ډرایو دا چې هغه په داخله د کمپیوټر کې ذخیره سي څومره معلومات کول شي په کې ځای په ځای کې او دغه نه بیرته معلومات روزمره ته استفاده کوي دغه ته هارد ډرایو ویل کیږي او نور ګرافیکی سیستم سیدا هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي او نور د ډیزاین د انجینری او نور مطالبه لپاره استعمالي کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې په سرعت کې په خایست کې په تصویر کې په هر شي کې فرق راغلی دا
bale هغه قیمته کمپیوټر په څو ده او هغه ارزانه په څو ده
ارزانه خو زیاده په مستعملو کې دي او قیمته سیدي په نوې کې دي 5000 افغانۍ نه شروع اين تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې او نوې سیدي 6000 افغانۍ نه شروع تر 2,000,000 افغانۍ پورې یو کمپیوټر پیدا کیږي
دلته کمپیوټرونه چې دي ورو ورو چې دي خواته زو دا ډیر مینيږي کنه په دوه کې څه توپیر
عین ماډل مطلب په موږ ماډل کې ډبل هم راځي نازک هم راځي بعض خلک هغه نازک خو خېدې لپاره سپکی وزن کم ولري دغه لپاره خلک خو خې
اوس که درته وایي چې په دغه دکان کې کوم کمپیوټرونه چې دي کنه د کوم ځای څخه تاسو راوړت کړي
اکثره مال دوبۍ نه راځي امریکا نه راځي اروپا نه راځي
اته سي نه د مال د امریکا او دوبۍ اروپا
او چین ناراضی دا اکثری سی دی هغه بیا چین ناراضی
زنی وخت دا کمپیوټر دا شیان د سی چې هغه د مانځ وسایل چنج سوي بدل سوي کنه څنګه دلته هم د کوم کار کیږي
اکثرت خلک هم دا سی کوي چې اموال سره لته انتقالی لته کې نه ونیسه تر کمپیوټر پورې امدا غسی هغه پکې راځي
نو اوس موږ څنګه پوسو دا کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نوې دي پرزینه دي بدلی سي
دا سی دا باید کارتن اول معلوم شي کارتن باید سیل وی ا دې کمپنۍ نه سره غلوي دویم قدم کې دا د سی تاسو باید د دې سره نمبر له ویب سټ کې چک کړئ اته ویب سټ کې ورکی تاسو هیڅ چې د څومره وارنټي ده او څومره وخت وارنټي پاتې ده آی استعمال سوای نه استعمال سوای او کدا هم ونی سي تاسو کولای شئ کمپنۍ سره تماس ونی سي چې ما دا کمپیوټر اخیسته یا دا کمپیوټر نوې ده کنه ده د اطمینان لپاره
د دوکان ته د کمپیوټر اخیستونکو هم راتلل چا کمپیوټر اخیست څوک په قیمت نه جوړیدل بیرته روان شول لیو ماسل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږیدلیو ورته وښ شي
نو می سید الله دې راغلی مې ذاته کمپیوټر واخلم ځکه کوم کمپیوټر واخلم 7490 ماډل دې اغه ریم 8 جی بی وي هارد ډرایو تقریبا 256 اس اس ډی وي ټیکنالوژي کوم بخش دې حتی کاغه رادیو برنامه دې تلویزیونی برنامه دې یا پونزي دې ټول زموږ په کمپیوټر زموږ ژوند پورته لري حتی زموږ په کلو کې چې دې بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي مطلب کمزورې وي
درنګ دوستانو په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیا وسخه برخمن شي ژوند په شی بو کې خبرونه پاتره سه